افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی جدي شپږشتمه د جنوري 14مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډي پي اي خبري اجنس ته ویلي دا پېښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي 1.5 درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داو طلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړې چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 24 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خو نما پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوي پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکی او بی ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدماتو له پیوړې کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو یو ډله وی لکل چې پیران کې اعتراضونه پلسوي لښت لږه 522 کسان مړ شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښت لږه اویاتنې ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف سوو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوی. د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د معترضانو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکله چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسي. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمنی به د دې غونډې قربانه وي. پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا ستوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې د استازي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه له شکریه بارکزي سره هم مرکه خبرو.
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره. پاره کې انتحاری شته، پاره کې لوږه شته، پاره کې فقر شته، پاره کې بې قانوني شته، پاره کې بې احترامي شته.
د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ځینو خدماتو د بیرته پیلولو خبر ورکړ.
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 13مه په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول.
هند کې د افغانستان سفارت وایي هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي.
اعلان د فامیل سره موږ کوم همکاري نه شو کولای. د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده، هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
طالبانو په مزار شریف کې په یوه څلور لارې کې ځینې مجسمې ړنګې کړې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وجل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وای د مرسل نبی زاده وژل خې چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندې کولو کې پاتې راغلي دي. هغه تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمنه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولې تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه ده کړی هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، بلکې هر ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بیلابیلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کیږي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبی زاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکو سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبی زاده یو وراره هم په دې پیښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې یو غړی وژل کیږي. د دې جرګې یو بلې پخوانی غړی شکریه بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازي، فکر کوم د هغې شهادت طبي خبر ده چې ډېر نگرانی را منځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربیره پر دې چې هدفمن قتلونه او زنجیری قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا هیڅ په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبی زاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبی زاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبی زاده پر وژلو خواشینی څرګنده کړې او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به مجازات شي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته غوره شوې او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګه پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې مرسل نبی زاده چې د پخوانی ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوری د پخوانی ولسی جرګې لغړی او په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حملو تر شا د چا لاس دی.
پس غرد هیڅوک نشي ویلای چې دا حمله چا کړې دي، مګر په عملی او عیني لحاظ باندې طبي خبر ده چې دغه حمله کنن که پخوا هغه خلک سر تر سوالای شي چې د اوسنی نظام سره تړاو لري، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حمله بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او ریسک واخلي او یو لوی پښتوانې نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نو مسؤلیت وانه خسته، صرف په دې باندې بس نه وکړل چې ویلي چې یا فاميلي دښمنی و یا کورنۍ مسایل چې البته دا هم یو د تختلاله طالبانو ځان ته برابر کړی ده. متاسفانه په ډیر مواردو کې دغه رقم قتلونه حتی په اساسي ډول باندې چټل شوی هم ندی.
اغلی بارغزی طالبان ویلی چې افغانستان امن کړی دی، دی او وروسته نور امنیتی پیښو ته په پام، آیا فکر نه کوي چې طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دي؟
وان باندې موږ نشوای چې اوس افغانستان یو سوله ایز او امن افغانستان دی. افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بې قانوني شته، په هغه کې بې احترامي شته، په هغه کې اسلامي احکام نه تطبیقیږي او ورسره ملندې وهل کیږي، په هغه کې یو منځوي افغانستان دی. او د دې ټولو شیانو تر څنګ متاسفانه دا د سولې پروسه یو هغه د توطیو دسیسو نه ډکه پروسه وه چې په تېر څلور کلونو کې د افغانستان خلک وغولوله او پای هم موږ ولیدل چې سوله نشته. سربیره پر دې چې اوس افغانستان کورنۍ جنګ بهرني ګروپونو سره مخامخ دی، اصلا سوله موږ نشو ویلی ځکه چې د خلکو حقوق تامین نه دي، اته معرفي شوي، مشخص شوي، واضح شوي نه دي. او د دې شیانو تر څنګ موږ نشو کولای چې وایي چې سوله شته دی. یو نظام چې خپل جوړښت پاکلی وضاحت نشي ورکولای، نو د سولې او امن پاکله باندې څنګه دی وضاحت کولای شي چې ورکې دي؟ تر څنګ چې که چېرته تاسو وینئ چې په یو نظام کې چې خلک په خوندي ډول باندې خپل ژوند ونه کي، خپل تجارت مخته وی نسي، خپل خبره په اسانه ونه کي، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنی باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاري شته، هدفمند قتلونه شته، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته، ډېر نور شیان هم شته چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بې خبر پاتې دي.
اغلی بارغزی، که څه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دي امنیت څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف و او د دې تر څنګ بشري حقوق فعالین و یا مثلا مدني ټولنو کې په غیر دولتي سازمانونو کې او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوال سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالی او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کیږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک چې په نظامی برخه کې کار کول یا په حقوقي برخو کې کار کول یا په نورو برخو کې کار کول، ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی بچي د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وجلو پر موضوع خبري کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پرې پرمنځنی چپا دولس شپګ نوی در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مو پر لاندو چپو 0 یوش او 15 یوش میچو واوري.
د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په پنسن کې د خپل ځینو خدماتونو د بیا پایل خبر ورکوي. نوای د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړي چې شزینه کارکونکي کولای سي په خوندي او ډاډمن توګه بیرته خپل کارونه پایل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د شوزو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې خزینه کارکوونکي په خوندي او اغیزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولای چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخنۍ د دې هیواد په ځینو برخو کې تر -15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنې مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځ ولول عمله دغه مرستې ډیر اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډیر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوار ځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو څلورو ماشومانو له ډلې درې د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ و. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغیز به خورا زیات وي. د مرستندویو موسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسیدونکي پلوشه ده چې څو ورځې مخکې په خوار ځواکۍ اخته یوه 3 کلنه لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوار ځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې وه چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوید رایټ وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه یې باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي، په افغانستان کې له 1991 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هیواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي، دې ته ژمن دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، ترڅو دا او نورې غیر دولتي مرستندوی ادارې وکولای شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه غوښته، خو د شغلی غنی مخکنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي محمد اشرف غنی واقعي سوله غوښته. امید ظهیرمل تفصیل را کوي.
د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی، مخکینی مرستیال امرالله صالح، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونو ته تند غبرګون خودلی چې ویلی وو مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سوله نه غوښته او انتخابات هم غلا کړي وو. مایک پومپیو د امریکا د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ده له محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي، وویل
I was incredibly frustrated with President Ghani.
د جمهور رئیس غنی ډیر پتنګ شوی و. دا د دې لامل شو چې موږ ګام پورته کړو او ټول افغانان د خبرو میسته حاضر کړو. دا غوښتو چې جمهور رئیس اوبامای هڅه کړې و کڅ هم لدې وړاندې خبرې وی او بل اخر موږ ورته ورسیدو، خو جمهور رئیس غنی مخالف و او نه غوښتل چې دا کار وکړي.
مایک پومپیو خغل غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ، هغه انتخابات چې پر بنسټ د جوړیدونکو حکومت د لوړې په مراسمو کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. خو په تیر جمهوری نظام کې د جمهور رئیس غنی مرسال امرالله صالح د مایک پومپیو دات سرګندونې به بنسټ کیسی بللی. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلی، جمهور رئیس غنی غوښتل واقعي سوله راشي، خو د امریکا پریکړه په پټه راول پنډی ته د افغانستان سپارلو څو دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. خغلی صالح زیاته کړي، د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې یو لس دلایل وړاندې کړل چې افغانستان د په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپاره او دا سوله نه راولي. نوموړي دا هم لیکلي چې د دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو ځواب یوازې دومره ساده و چې وی ویل د دوی هوکړه به 15 ورځې وځنډوي څو تاسو خپل پلویان راټول کړئ. د خاغلی پومپیو څرګندونو ته خپل د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې خپل مرکو کې په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط یو لوی لامل بللی و. خغلی غنی هم دا ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د مایک پومپیو په حضور کې د دوه تړون لاسلیک کړ، د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړي. خو زلمی خلیل زاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل له افغانستانه د خغلی غنی وتل بللی دي چې د په خبره سولې ته د رسیدو چانس یې له منځه یوړ. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د افغانستان له بیلابیل قشرونو یو مرکچی پلاوی هم ټاکل شوی و چې په دوحه کې له طالبانو سره څو پړاو خبرې هم وکړي. له طالبانو سره د سولې خبرو د بریا لپاره د امریکا په غوښتنه مخکنی جمهوری نظام د انس حقانی، مالی خان او نور مهمو طالب مشرانو په ګډون نږدې 6000 طالب زندانیان هم له بنده آزاد کړل. خو له دې ټولو سره سره طالبانو د سولې هوکړه یوازې امریکا سره وکړه او له افغان حکومت سره یې جګړې ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسمبل راپور راخلو. هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فاروق وسوی او پوځي معسلانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي. تبدو تل کې د چې په هند کې افغان پوځي معسلان چې زده کړې پای ته رسیدلي شکایت لري چې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلته خپل نظامی زده کړې وکم او بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوی یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. د چنه غوړې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هېواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیکه ژوند شپې ورځې تېروي.
وادی چې موږ سره د هند حکومت لخوا نسوي وي هغه هم سرته ونه رسولې. په لومړیو کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا لخوا نه د سفارت لخوا نه کوم وادی چې موږ سره سوي وي هغه هم سرته ونه رسېدي. آینده زموږ نه معلومه ده. پیلن د فامیل سره موږ کوم همکاري نسو کوی، د وطن لرې د فامیل نه لرې. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي. وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تګ ټکټ واخلي بل کومه مرسته ورسره نشي کولای. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په لیکنې بڼه ویلي د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي. له هم ناستې او بحثونه ورسره لرو تر څو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په هند کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ ازادي راډیو سره یې شریک کړی. پا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې یو سل اویا تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو، چې یو سل اوولس تنه یې اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. اتلس تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل، د هند د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا آی سی سی آر په برسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول، او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې، همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول، هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې درملنه وشي، چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو، ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته و او نور ډېر ځنډ و. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې و، تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړې مړینه تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې و، د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې و. خدا چې سرطان یې وده کړې وه، د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړي د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي، د سفارت په خبره درې پنځوس تنه یې بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویان عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه، خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي، چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
لدی استاز ادری ریډیو با د شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
طالبانو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په یو څلور لارې کې ځینی مجسمه رنگی کړی دي. د شنبې په ورځ چې کوم ویډیو په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي، لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیرو کارونکو خبرګونونه پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر زیاتو کارکوونکو د بلخ ولایت د مزار شریف په کامګار څلور لارې کې د اس سپرو د مجسمو رنګول غندلې دي. د شنبې په ورځ چې کومه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په کې لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیریو کارکوونکو خبرګونونه راپارولې دي. دوی انتقاد کوي، وایي چې باید د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو ته درناوی وشي او د دغو مجسمو رنګول چې د دوی په خبره سیمې ته ښکلا وربخلې وه، د دغه هېواد له خلکو سره څرګند دښمنی بولی. د مزار شریف اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکي په بلخ کې حاکم ډلې هغه څلور لارې چې د اسونو مجسمې پکې وي او د خلکو د فرهنګ او ورزش نښه وه رنګې کړي او ثابت یې کړی چې دوی تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ته هیڅ درناوی نه لري، او دوی دا هم ثابت کړی چې دوی له اول دورې په شان دي او بدل شوي نه دي. د مزار شریف ښار په کامګار څلور لارې کې د څو آسونه او آسورو مجسمې چې د وزلوبو د دودیز لوبې صحنه یې ښودلې، کلونه مخکې د جمهوري نظام پر مهال جوړې شوې وې او د شنبې په ورځ ړنګې شوې. وزلوبه د افغانستان د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لرغونې لوبه ده. د طالبانو حکومت دا مجسمې داسې مهال ړنګې کړې چې د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې په افغانستان کې د وزلوبه په لوبه بندیز لګېدلی و. خو په بلخ ولایت کې طالبانو د حکومت اطلاعات فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلی چې د دغه مجسمو رنگول کوم ځانګړی دلیل نه درلود. له هڅو سره سره مو ونه شوای کړای چې د کامګار شرکت نظر هم ترلاسه کړو. طالبانو د مجسمو جوړول د شریعت خلاف عمل بولی. دوی تر دې مخکې په کابل پوهنتون کې هم مجسمې او دغه شان په بامیان کې د وحدت اسلامي ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري مجسمه رنګ کړې وه. دوی دغه شان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امان الله خان او د یو شمېر نورو شخصیتونو انځورونه هم له دیوالونو نه پاک کړي وو. د یادونې وړ دی چې طالبانو په افغانستان کې د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د افغانستان د تیر تاریخ کارندویه د بودا مجسمه هم رنګ کړې وه.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12 نیمو بجو تر 1 بجو لا ازادي راډیو
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډي پي اي خبري اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داو طلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یو ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړې مورځې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 24 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی وو. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. خو نما پرون په یو ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوې پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کون کی او بی گټی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیاي خدماتو له پیوړې کېدو سره د جاپان د 1 میلیون او 300 زره ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکل چې پیران کې اعتراضونه پالیسي لښت لږه 522 کسان مړ شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډلې پرون په یو راپور کې ویل چې د قربانیانو لري ډلې لښت لږه اویات نه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقيف سو کسانو شمیر نږدې 40 زره شول شوی. ایران کې له څلور میاشتو راهیسې لکل چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقيف کې ساور کړه. په دې هیواد کې مظاهره پالیسي وی چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادې ترسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یو غونډه وکړي. تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون. په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونی قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کتلو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي او ګرځي. او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسې د وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مواردل چې د اټوم په اړه بیلا بیل ساينس پوهانو نظر ور کړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژن مخلوط څه شي دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې دا هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میوې او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې دا هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نام هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوي د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیل غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی توته کیږي او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې توته کېدای شي. په دې ډول کې وینم د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولاریټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړی چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکړي چې 1.15 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل لیټر هغه ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 8.9 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.9 ګرام او درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.15 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه ورسته مشته 2 نارمالټی ته تل لاس ته راځي. مولل یا مولل ټی غزت وای چې 5000 ګرام محلې کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام ام مساوي کې چې ان ام مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دي چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي وی نیوی ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې کې 0.83 مولالټي لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی. نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 15 ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 1.2 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی. د پیسدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کې دوه څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري. یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر او بو کې 100 ګرام د خورو مالګ حل شي نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب 80 چې سم حجم پر د محلول حجم باندې تکل کوي. فیصدي غلظت چې 80 ماده د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د 80 ماده کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزن فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غذا چې دینه محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزاو د مولونو پر مجموعه څخه عبارت یعنی ان مسای کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې مشه د مولی برخه غذا تشکر کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرام پلس مول 30 ګرام او پوکي حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.8 پښ نه دوه او همدارنګه انډو کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د ماګه او د بو مولي برخه د عبارت ته د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو. د عضوي کیمیا لومړی
تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقاتو څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو پواسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چی بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دی پایله ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ بروزلوس په 1980 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوی دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلې دی، یعنې شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ولانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولی شي د ولانس په نامه سره یادیږي. همدارن کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادېږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، څنګه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای، ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کې. د مالیکولي فورمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی مخه یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
ل درنوز د کوونکو زموخي لدا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي، او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.